شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به پایان این مجله خبری رادیو آزادی. در برنامه بعدی اسدالله لودین میزبان شماست. لودین صاحب، خوش آمدین.
ډیره مننه سید سمیع عباس. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د خبرونې تموزه اسدالله لودین هرکلی کوم. د خبرونې زیاته برخه د رادیو مجلې 19 پروګرام ته ځانګړې شوې، خو په لنډه خبری برخه کې اوري چې د ناتو د دفاع وزیران بروکسل کې د افغانستان پر مسلو روانونه بحثونه کوي. افغان کابینه د خبریالانو د خوندیتوب او همغږي مقرره منزوره کړې، خو په سر کې پام وکړئ خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. راپورونه وایي چې د کابل ښار قمبر څلور لارې اړوند د مارشال محمد قسیم فهیم پوځي اکاډمۍ ته نږدې چاودنه شوې. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي هغه لسګونه میله وسلې نیولې چې له پاکستان څخه افغانستان ته راوړل شوې وې. او ایران وایي د امریکا لخوا د قاسم سلیماني وژل کېدو د داعش د وسلوالو ډلې پر وړاندې جګړه کمزورې کړې. د خبرونو تفصیل. راپور نو وایي چې د کابل ښار قمبر څلور لارې اړوند د مارشال محمد قسیم فهیم پوځي اکاډمۍ مخې ته چاودنه شوې. د کابل پولیسو چاودنه تایید کړې، خو د څرنګوالي او مرجوبلې په اړه یې څه نه دي ویلي. عیني شاهدان وایي چاودنه نن سهار د اکاډمۍ دروازې سره شوې چې مرګ ژوبله هم لري. تر اوسه کومې ډلې د دغې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. په دې اړه جزئیات به زموږ په راتلونکو خپرونو کې تاسو ته وړاندې شي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي هغه لسګونه میله وسلې نیولې چې له پاکستان څخه افغانستان ته راوړل شوې وې. د کورنۍ چارو وزارت ویان نصرت رحیمی د دوشنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دا وسلې په ننګرهار کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې نیول شوې وې.
46 میل اسلحه مختلف نوع مع مهمات آن که از کشور پاکستان
شپت سل وحک میل بلا بل دوله وصلی لمهمات و سره چل پاکستان سخ افغانستان تا قاچاق شوی وی ده ننگرهار پا در بابا و لسوالی که ده یو لر عملیات و پترست که نیول شوی دی. خاغلی رحیمی وویل چې د دې وسلو په تړاو دوه تنه هم د پولیسو لخوا نیول شوي دي. د ننګرهار په غولسوالیو کې چې ډیوران کرښې ته څیرمه پرتې دي، داعش ډله وسلوال طالبان دواړه فعال دي. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې دا وسلې چا ته وړل کېدې. په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یعنی د کورنۍ چارو د سرپرست وزیر هغه وروستی امر د بیان د ازادۍ او د افغانستان د نافذه قوانینو خلاف بللی چې پکې د دې وزارت منصوبین له رسنیو سره د معلوماتو له شریکولو منع شوي. نای د دوشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل چې د کورنۍ چارو وزیر مسعود اندرابي په دې امر کې د معلوماتو شریکولو چارې یوازې د وزارت ستراتیژیکو اړیکو عمومي ریاست ته سپارل شوي چې دا کار معلوماتو ته لاسرسی محدودوي. او ورسره د کورنۍ چارو د وزارت له منصوبینو د بیان د ازادۍ حق هم اخیستل کیږي. په افغانستان کې د ازادو رسنیو د ملاتړ ادارې مشر مجیب خلوتګر د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د کورنۍ چارو وزارت منصوبینو ته امر شوی چې دوی باید ځینې موارد په ټولنیزو رسنیو کې خپاره نه کړي. په دې کې په کورنۍ چارو وزارت کې د عدلون بدلون مسأله ده، د وزارت په مشرتابه د نیوکو مسأله ده. زموږ په باور دا د بیان د ازادۍ او معلوماتو ته د لاسرسي په خلاف دي.
ښاغلی خلوتګر له کورنۍ چارو وزارت وغوښتل چې پر دې امر د بیا غور وکړي او له سمونو وروسته د بیا خپور کړي. په افغانستان کې طبي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي هغو څو ولایتونو کې بیړني تدابیر نیولي چې پکې د سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکول شوی. د دې وزارت ویان احمد تمیم عظیمی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په لومړي قدم کې هرات، غور، بادغیس، هلمند، اروزګان، کندهار او زابل مشخص کړي چې ښایي پکې تر نورو مخکې سیلابونه راووزي. د دې ولایتونو لپاره لازم چمتووالی نیول شوی. د دې ولایتونو اضطراري کمیټو ته نقد پیسې انتقال شوی، غذایی او غیر غذایی مواد هم ورته استول شوی او عملا په ګودامونو کې موجود دي. په افغانستان کې طبي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت ویان زیاته کړه چې پر دې سربیره دوی د افغانستان په شمال، شمال ختیځ، ختیځ او جنوب ختیځ کې زیانمنونکي ولایتونه په ګوته کړي. په کې د احتمالي سیلابونو د راوتلو وخت او د زیان کچه هم اټکل کړي او په وړاندې یې د چمتووالي یو پلان جوړ کړی چې په همدې اونۍ کې به بشپړ شي. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه.
ایران وایي د امریکا لخوا د قاسم سلیمانی وژل کېدو د داعش د وسلوالې ډلې پر ضد جګړه کمزورې کړې. د ایران ولسمشر حسن روحانی د دوشنبې په ورځ وویل سلیمانی داسې یو کس و چې په منځني ختیځ کې د ثبات او آرامۍ راوستو هڅه کوله. نوموړي دا څرګندونې په هغې وینا کې کړې چې د ایران له دولتي تلویزیون څخه په ژوندۍ بڼه خپرېدې. د ایران د قدس ځواک قمندان قاسم سلیمانی د جنوري په درېیمه نیټه د بغداد هوایي ډګر ته څیرمه د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یو برید کې ووژل شو. امریکایي چارواکي وایي نوموړي پر امریکایانو د بریدونو پلان درلود، خو د ایران ولسمشر ښاغلي روحاني د دوشنبې په ورځ وویل که چیرې قاسم سلیمانی غوښتل امریکایي جنرالان ووژني دا د هغه لپاره په افغانستان، عراق او نورو ځایونو کې ډېر اسانه و، خو د روحاني په وینا هغه داسې کس نه و او نه یې داسې غوښتنې درلودې. ترکیه وایي د دوشنبې په ورځ د سوریې د حکومت 101 سرتیري له جګړې غورځولي. دا د ادلیب په شمال لویدیځ کې له هغې بمبارۍ وروسته دي چې پکې 15 ترکي سرتیري ووژل شول. د ادلیب دا سیمه د سوریې د حکومت د مخالفو وسلوالو وروستی مورچل دی. د ترکیې د دفاع وزارت ویلي درې ټانکونه او دوه توپونه هم ویجاړ شوي دي او زیاته کړې ده چې د دې عملیاتو په بهیر کې د سوریې د حکومت یو هلیکوپټر هم ویشتل شوی. دا نښتې په داسې حال کې کیږي چې د روسیې یو هیئت په ادلیب کې د زیاتېدونکې ترنګلتیا په اړه د خبرو لپاره د ترکیې پلازمینې انقرې ته رسیدلی. او وروستی خبر دا چې په اروپا کې په تیرو دوو ورځو کې سخت ژمني طوفان په چک جمهوریت، پولان، سویس، سویډن، سلووانیا او بریتانیا کې لږ تر لږه شپږ کسان وژلي. د دې طوفان په نتیجه کې د یو شمېر نورو کسانو د ټپي کېدو راپورونه هم ورکول شوي. د سیاره په نوم دا طوفان د فبروري په 9 انګلستان او ایرلند وځپه او وروسته ختیځ خواته ولاړ چې په اروپا کې د لسګونو زرو کورونو برېښنا هم پرچاو کړې. د خبرونو پای. اته بجې او اووه دقیقې دي. لکه څنګه مو چې مخکې هم وویل د دې خپرونې زیاته برخه راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې، خو په لنډه خبري برخه کې څو راپورونه هم لرو. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واورېدل د کابل ختیځې څنډې د قمبر څلور لارې د کابل لویدیځې څنډې قمبر څلور لارې کې یوه چاودنه شوې. د چاودنې جزئیات لا څرګند نه دي، پولیسو دا چاودنه تایید کړې. همدا مهال د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام د کابل استډیو راسره په تماس کې دی، دغه پیښې تعقیب کړې. اکرام صاحب، خبرونې ته ښه راغلی، سهار مو په خیر. وروستي جزئیات څه دي چې اورېدونکو سره شریکوئ؟
ډېر زیاته مننه لودین صاحب، تاسو ته سهار په خیر. او اوریدونکو ته لکه تاسو ویل، د څو شېبې وړاندې د مرکز کابل د پنځمې امنیتي حوزې اړوند د قمبر څلور لارې ته څیرمه د مارشال قسیم فهیم د پوځي پوهنتون سره نږدې چاودنه شوې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان د مروا امینی وایي چې پیښه 15 دقیقې د پاسه 9 بجې شوې ده، خو د دې نویت او د غشان د تلفاتو په اړه باندې معلومات نه لري. وایي چې په دې اړه د معلوماتو له بشپړېدو وروسته به رسنیو ته معلومات ورکړي.
دا پنځمه امنیتي او دا کې 14 سوې د وو بجو 15 دقیقې وي. همکارانو رسېدلې دي چې دغه نویت یې دقیق معلوم شي، مفصل معلومات
د تلفاتو په اړه څه نه دي ویل شوي. هدف یې څه ګودام نه دی معلوم.
مارشال پنځم سره
لودین صاحب، که څه هم اغلی امینی د چاودنې د نویت په اړه او د وخت تلفات په اړه څه نه وایي یا هم دقیق شمیرې نه لري، خو یو امنیتي سرچینې چې نه غوښتل نومې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه د مارشال قسیم فهیم د پوهنتون د لومړۍ دروازې په لومړي قراول کې شوې ده او ښایي ډېر امکان دی چې دا یو انتحاري حمله وي چې تلفات هم لري، خو شمیرې نه دی معلوم. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سره چې موږ وغږېدو، دوی وایي چې سیمې ته کابل امبولانس رسیدلې ده، خو تر دې دمه دوی ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې سیمې ته ورداخل شي او ټپیان او اجساد روغتونونو ته انتقال کړي. هم د دغه وزارت وایان هم د دې د تلفاتو په اړه باندې دقیق معلومات نه لري. دا په داسې حال کې چې په وروستیو څو میاشتو کې په کابل کې د کومه انتحاري حمله یا پیښه نه و شوې، یعنی د لډیر وخت وروسته د څو میاشتو وروسته دا لومړی ځل دی چې
کور ودا
کیږي. ډیره زیاته
ډیره مننه اکرام الله اکرام، او له کابل د شوی چاودنې په اړه معلومات راکول. چاودنه پولیسو هم تایید کړي، کورنۍ چارو وزارت هم، خو د مرګ ژوبلې او څرنګوالي په اړه یې لا تر اوسه څه نه دی ویل شوی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ناتو دفاع وزیران به په بروکسل کې د افغانستان د سولې او امنیت په اړه خبري وکړي. د ناتو او د دې تړون د شریکو هیوادونو د دفاع وزیرانو خبرې به دا ځل د سولې پر هلو ځلو او په افغانستان کې د امنیت د ټینګېدو پر مسئلو راڅرخي. په دې اړه پام وکړئ دې راپور ته. د ناتو د دفاع وزیران به د فبروري په 12مه او 14مه یعنی د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو د بلجیم په مرکز بروکسل کې سره جرګه شي. د ناتو د سرمنشي د ویان مرستیال پیرس کازالی د غونډې په درشل کې ازادي راډیو ته وویل دا یوه له سختو شرایطو سربیره افغان ځواکونه پیاوړي شوي دي او دوی د سولې په راوستو کې مرسته کوي. موږ د جګړې پای ته رسیدو او د سولې راوستو لپاره د متحده ایالاتو د هڅو ملاتړ کوو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د قطر په دوحه کې د طالبانو له استازو سره تر اوسه له لس ورو زیات کتلي چې په افغانستان کې د امریکا د ترسکرنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره د حل لار ومومي، خو تر اوسه پورې دواړه لوري کومې موافقې ته نه دي رسېدلي. په لندن کې میشت افغان شنونکي سمی یوسفزی ازادي راډیو ته وویل چې د دواړو لورو ترمنځ اعتماد جوړونې ته اړتیا ده. دای وای امریکا په دې باور ده چې طالبان یو ځواک ده او په سخته سیاسي حل لارې ته چمتو کیږي. داسې حل لارې چې د ډیموکراسۍ او افغانانو غوښتنه پکې ومنل شي. بل لور ته طالبان فکر کوي چې امریکا ورسره چل کوي، ځکه ویلی شم چې د نظر جدي اختلاف موجود دی. دا په لندن کې د 2019 کال د دسمبر په میاشت کې د ناتو له سرمشریز وروسته د ناتو د وزیرانو لمړنۍ غونډه ده چې اوس په بروکسل کې کیږي. په دسمبر کې سټولټنبرګ له طالبانو غوښتي و چې لکلکې او جدي ارادې سره خبرو ته حاضر شي. طالبانو ته د ده پیغام دا و چې هیڅکله به له پوځي لارې بریالي نه شي. د ناتو له دې ډول غوښتنو سره سره طالبانو له افغان او نړیوالو ځواکونو سره جګړې ته دوام ورکړی او په مکرر ډول د افغانستان له حکومت سره له خبرو انکار کړی دی. ټاکل شوی ده چې په دې ناسته کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد، په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر، په افغانستان کې د ناتو ملکی استازی نیکولاس کی او همدارس د ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او نړیوال بانک استازی ګډون وکړي. ناتو دا مهال په افغانستان کې نږدې 10,000 پوځیان لري چې اکثره یې امریکایان دي. د دغه ځواکونو لویه برخه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په روزلو بوخت ده. د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په درشل کې د روانې اونۍ د شنبه په ورځ په ننګرهار کې لږ تر لږه دوه امریکایي پوځیان وژل شول او شپږ نور ژوبل شول. د امریکا پوځ وویل د لومړنیو راپورونو پر اساس حمله کوونکي د افغان ملي اردو یونیفورم اغوستی وو. هم داعش او هم طالبان د ننګرهار ولایت په یو شمېر سیمو کې فعال دي. و به کتل شي چې د بروکسل پر روانه غونډه کې د دې پیښې اغیز څه دی.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د دوشنبه په مخام د افغانستان کابینه د هغې مقرره طرحه منزور کړه چې د رسنیو او ژورنالیستانو په خوندیتوب او له حکومت سره د دوی په همغږۍ راڅرخي. په دې اړه راپور درته په راتلونکو خبرونو کې خبرو، خو اوس د افغانستان د مسایلو په اړه د نړیوالو ورځپاڼو تبصرې اورو چې صفی الله ستانکزي ورته کتنه کړې.
په ننګرهار ولایت کې همدا اونۍ د دوو امریکایي سرتیرو وژل کېدو او د افغانستان د سکیټ بورډ نجونو فلم ته د اوسکار جایزې د ګڼو نړیوالو مطبوعاتو پام اړولی. امریکایي چارواکو ټینګار کړی چې دوه امریکایي پوځیان شنبه ناوخته په ننګرهار کې د یو داسې بریدګر لخوا ووژل شول چې د افغان ملي اردو یونیفورم یې اغوستی وو. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه لیکي د امریکایي سرتیري داسې وخت ووژل شول چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره د افغانستان د 13 کلنې جګړې د برخلیک د معلومولو لپاره هڅې کوي. د ورځپاڼې په لیکنه ټرمپ هڅه کړې چې د افغان جګړې په شمول نه ختمیدونکې جګړې پای ته ورسوي، خو په ورځپاڼه کې دا هم راغلي چې د امریکا دفاع وزارت پینټاګان لا هم د افغانستان په ماموریت کې 14,000 پوځیان لري. د امریکا د ان پی آر راډیو په ویبپاڼه کې هم یو مطلب خپور شوی چې پکې راغلي زرغون پر آبی بریدونو څو کاله ستونزې پیدا کړې وې. ناټو زرغون پر آبی بریدونه هغو بریدونو ته ویلي چې د افغان پوځ له لیکو پر بهرنیو عسکرو ډزې شوې او هغوی ته یې مرګ ژوبلې اړولي. د ان پی آر راډیو په دې مقاله کې د لانګ وار ژورنال په حواله لیکل شوي چې له 2008 میلادي کال راهیسې د زرغون پر آبی بریدونو په نتیجه کې 1.5 سل ائتلافي ځواکونه وژل شوي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې دوشنبه د اوسکار جایزو په اړه یو مقاله لیکلی چې یو برخه په افغان ماشومونجونو جوړ مستند فلم ته ځانګړې ده. دا فلم په یو جنگي ساحه کې د سکیټ بورډ زده کول کنجلې وسی نومیږي. فلم په هغو ماشومونجونو جوړ دی چې په سکیتستان کې سکیټ بورډینګ کوي. واشنگتن پوسټ په خپل مقاله کې د فلم جوړونکي کارل دیسنجر په حواله لیکلی چې له 2015 کال په افغانستان کې کار کړی او دا فلم د دغه هیواد میړنۍ انجونو ته د مینې پیغام دی. دیسنجر سکیتستان مؤسسه هم وستایله چې په خبرې انجونو ته د سکیټ بورډینګ له لارې د توانمنیدو روزنه ورکوي او ورخی چې څنګه پر مخ ولاړ شي او خلک وپوهوي چې مخېونه نیسي. د دیسنجر او الینا اندریچیوا دا مستند فلم د اوسکار مستندو فلمونو په برخه کې اوسکار ګټلې. د اوسکار جایزو مراسم یک شنبه په لاس انجلس ښار کې ترسره شول. ډیلی میل برېټانوي ورځپاڼې هم پر افغان سکیټ بورډرانو جوړ دغه فلم په اړه مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې افغانانو په ټولنیزو رسنیو کې لدی چې یاد فلم اوسکار وګټه خوښي څرګند دکړه. ډیلی میل لیکلی چې افغانانو د سکیټ بورډ نجونې د ټول ملت لپاره ویاړو بللې او هیلې خودلې چې په نړیوالو سټیجونو ولوبېږي. سکیټستان په کابل، مزار شریف او بامیان ولایت کې هلکانو نجونو ته د سکیټ بورډینګ روزنه ورکوي او هم د ښوونځي درسونه پرې وایي. سکیټ بورډینګ هغې لوبې ته وایي چې لوبغاړي په تیرکدار تختو درېږي او پر مخ ځي.
اوریدونکو د خبرونې خبري مسایل هم دلته پای ته ورسیدل او اوس هم رادیوي مجله
آزادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د رادیو مجلې د یوې بلې غنې په اوریدو ساسي هرکلای کوم. د مجلې په نننۍ غنې کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ د افغاني سینما د تیری خونړی میاشتې پاړه راپور برابر کړه.
خلاص دغه ما کار نکنم او فول کنم مدیم او فول کنم مدیم تمام روز و نمو رکتی صافی پا کنم دگه.
په هنر جاج کې له مولوی عبدالرحیم غیاث سره د هغه د نوی چاپ شوی کتاب جاج اخلو.
یو دغه بیرغ بول اسلامي بیرغ بول نور هم د څه ګوندونه ست سی واځ خپل بیرغ اسلامي بول نور ټول دغه ته دغه وینه غیر شری بیرغونه وای.
په فنکار برخه کې له ځوان سندرغاړي سیلاب شګیوال سره د هغه په فن بریکو
و ډیر غمونو مدا سي د جانا نغسته ولک به درا مسافر چې باران غسته.
په زرپانه کې به لنډ کیسه زما د وطن جګړه واوري.
څو ماته رنگا رنگ شیشي په قبر واچولې ولاړ انجلې ته یو قتل شونډي خوځېدل.
او په ورخمین خیال کې به دکلمه شوه نظم واوري.
دلته مزړه پریوتو دلته کی جړه راغله او مال په ټول انسانيت پورې خنده راغله چې کفن په مړونی او په ژوندونی بستر هم نو بیا می صادر کې خخوله خو صادر هم نو.
آزادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
ریبار نیمه کی سوکړي نیمه خوا مخې لراشي دارمان پستړو لارو ورختا مخې لراشي اوس خوای مکه راشي نو زړګې به ورته سپړم اندېخنو څه بکوم کرختیا مخې لراشي لادمینه لایزهار وړاندې نیم مخ کې شوي لادمینه لایزهار وړاندې نیم مخ کې شوي ستا په مخ چې حیا راشي نو حیا مخې لراشي ورکی مینی پسی گرزم د شپو ورځو تسلسل کې نن خورانغ لکې دی شي چې سبا مخیل راشي د پرکار په څیر څرخیږم د هدف په منزلونو انتها ته چې رسیږم ابتدا مخیل راشي. د دغه شیر خالق لننه پورا اولس کال وړاندې لدی نړۍ وکوچید. قلندر مومند د پښتو ژبې هغه شاعر لیکوال او دقیق څېړونکی و چې په خپل ژوند یې پښتو ژبې ته ډیر څه ورکړی دی. ل استاد سر څېړونکی زلمی هوادمل څخه مې اوریدلی و چې د څېړنې په برخه کې استاد قلندر مومند یو ډیر دقیق او انتقادي څېړونکی و. قلندر مومند په 1913 زیږدیز کال کې پیدا او په 2003 کال کې وفات شوی دی. اصلي نوم یې صاحبزاده حبیب الرحمن و. تیرونی د نوموړي د مړینې ولسم کلین پوره شو. نو په همدې پار د ازادي راډیو مجلې نننۍ غنه د اروخات قلندر مومند روح ته ډالۍ کوو.
کلندر دار منی ژوند نیلا جمر کا اغه پوست نرات لو شو تب کلا راځي ده صبر سام پس گندو شو تب کلا راځي اسو مزرکی فصل گو شو تب کلا راځي
تیرا جنوری میاشت د افغانستان د سینما لکور څلور جنازی وتلی. دا میاشت د سینمایی ډګر د هنرمندانو لپاره یو خونړی او له خفګانه ډکه میاشت وه. د افغانستان د سینما او تمثیل مخکښ لوبغاړی ممنون مقصودی دا میاشت د افغانستان د سینما د صنف لپاره یو تور میاشت ګڼي. خو د افغان فلم مسولین بیا وایي چې په دغه میاشت کې غم او خوشحالي دواړه د دوی په برخه وو. په دې اړه زموږ همکار اجمل تورمان راپور لري.
د 2000 زیږدیز کال لومړۍ میاشت افغانستان د سینما، تیاتر او تمثیل لپاره ښه میاشت نه وه. په دغه میاشت کې د هنر له دې لوی کوره څلور جنازې ووتې او یوه هم په ژوندوني ور پورې کړ. د افغانستان د سینما او تیاتر مشهور لوبغاړی او د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو د پوهنځي استاد ممنون مقصودی وای جنوري میاشت د افغانستان د سینما د صنف لپاره یو توره میاشت وه.
دغه یو تیره میاشت زمونږ د سینما د صنف لپاره واقعا یوه لویه غمیزه وه، ځکه دې کې استاد اسد تاجدی زمونږ د کامیډي د ژانر یو اتل چاغه اسف جلالی و چې دا ډیر لوی ارزښ و زما د هیواد لپاره. استاد فرخ چې زموږ د هیواد ډیر نومیالی لوبغاړی و، او په دې وروستیو کې د سینماګرانو د اتحادیې مشر چې جوانشیر حیدری نومیده. زه دغه تیره میاشت واقعا یوه ډیره توره میاشت بودم د هنرمندانو په نسبت.
آصف جلالی او اسدالله تاجزی چې د 2000 میلادي کال په لومړۍ ورځ له خاموشانو سره یو ځای شول. جلالی چې د ممثل او د تلویزیونی تفریح پرونو چلوونکی و، د زړه د حملې، او استاد تاجزی چې د خانی ناو زندگی ناو په ډرامه کې د رحیمداد رول درلود هم د ورپیخ ناروغۍ له امله ومړ. استاد تاجی د تمثیل په برخه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا د استادۍ رسمي لقب درلود، او د 25 کلن آصف جلالی بیا خپل لومړني کارونه له ملي تلویزیون څخه پیل کړی و. مشهوره تلویزیونی خبرونه شبخان نومیده او د کاکا آصف په نوم هم مشهور و.
خلاص دیگه ما کار نکنم، اون فل کنه مدیم، اون فل کنه مدیم، تمام روز اونم را کتی صافی پا کنم دیگه چی در دستون داده.
د جنوري د میاشتې په شپږمه نیټه بیا د افغانستان د سینما یو بل پیژندل شوی ستوری قادر فروخ هم د ورپیخې ناروغۍ له امله د ترکیې په یو روغتون کې سا ورکړه.
دته آخره برات میگم، پوستش میکنی پیسېش الانت، نمیکنی اینما تو به پوست میوردامش مگم به نسب قیمت.
قادر فروخ هم د تمثیل په ډګر کې د استادۍ رسمي لقب درلود، او په ګڼو سینمایي فلمونو، تیاترونو او تمثیلي ټوټو کې رول لوبولی دی. د جنوري په 20مه بیا فلم جوړونکی او د سینماګرانو د ټولنې مشر جوانشیر حیدری هم له ژوند سره مخه وکړه. جوانشیر 18 کلن و او خپل هنري فعالیتونه په 1950 لمریز کال کې له راډیو افغانستان څخه پیل کړي وو. که دغه څلور افغان سینماګران او فلم لوبغاړي په مارک د افغانستان د سینما له کوره ووتل، نو د افغاني فلمونو ځوان لوبغاړي رسول ایمان بیا په ژوندوني د افغانستان د سینما د لوی کور ور ورپورې کړ. رسول ایمان ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي چې د حسن په نوم خپل وروستي فلم کې له بهرنیو بانکونو پوروړې شوې چې اوس یې د خلاصون لپاره د کاناډا په یو رستورانت کې میلمه پال دی. خو په همدغه میاشت کې بیا په بنگلادیش کې په جوړ شوي فلمی فیستیوال کې د یو افغاني فلم درې خزینه لوبغاړو د ښې کارکردګۍ جایزې واخیستې. د جنوبی آسیا د فلمونو دا نه ورځنی فیستیوال چې د بنگلادیش په ډاکی ښار کې جوړ شوی و، د افغان فلم د رئیس سهرا کریمی په ډایرکشن د جوړ شوی فلم هوا مریم عائشه فلم درې خزینه لوبغاړو د فیستیوال د غوره لوبغاړو جایزې خپلې کړې. د افغان فلم رئیس سهرا کریمی:
زمون فلم د آسیایی فلمونو په دغه سیالۍ کې د غوره لوبغاړو جایزه خپل کړه. ارزو آریاپور د هوا، فرشته افشار د مریم او حسیبه ابراهیمی د عائشه په رول کې دوی درې واړو د غوره لوبغاړو جایزې وګټلې.
اغلی کریمی د هغو سینماګرانو او فلم لوبغاړو په اړه چې اوس مړه شوي او د مزار چمې لاشین دی وایي، له کمیت له پلوه به د دوی ځای ډک شي، خو د کیفیت له پلوه به یې ځای څوک ډک نه کړي. او دا تشبه تر ډیره د افغانستان د فلم، سینما او تمثیل په برخه کې محسوسوي.
په هلمند کې یو دینی عالم مولوی عبدالرحیم غیاث د بیرغ په اړه یو کتاب لیکلی. په دغه کتاب کې د بیرغ د تاریخ، حقوقي ارزښت، شرعي دریځ او جوړښت په اړه څېړنه کړې. له ښاغلي غیاث سره زموږ همکار الیاس دایی د دغه کتاب جاجه خسته.
هنر جاج:
بیرغ د تاریخ، شریعت او حقوق پر وړاندې. مولوی صاحب عبدالرحیم غیاث، ډیر زیات مننه ستاسو د کتاب نوم می تر دا واړې عنوان پرې ځکه اول وایي چې ډیر په زړه پورې دی. ډیر مننه چې مرکه تازه شوي. زما اول پوښتنه دا چې دغه کتاب او دغه څېړنه چې تاسو کړې، که څه هم وړ کتاب دی مګر شان ډیر باریک خوندور پکې دی، څه اړتیا و دومره د بیرغ په برخه داسې څېړنې؟
سلام علیکم ټولو اوریدونکو، تاسو ته د ایس اف تو ټولو مینوالو ته اړتیا دا وه چې زموږ په دې څلوېښت کلن د افغانستان په جنگو کې په دې حالاتو کې دغه موضوع له انسانانو بیا حسن افغانان خو ډېره ګونګه وه، ډېره ایسته پاته وه، ځکه چې په دې باره کې په دې څلوېښت کاله کې دا بیرغ، د افغانستان ملي بیرغ چې هغه تقریبا اوس هغه تر سلی تقریبا یو څه عمر اوښتی ده، دغه بیرغ ته خلکو په ډېر بیکاره دغه یادوو القاب یادو داسې نور داسې حالاتو ساته. په نړیواله کچه باندې د حزب تحریر په نامه یو ګوند هغه خپل بیرغ، یو دغه بیرغ بولي، اسلامي بیرغ بولي، نور هم داسې ګوندونه سته چې یوازې خپل بیرغ اسلامي بولي او نور ټول دغه ته دغه وای نه، غیر شرعي بیرغونه وایي. نو په دې اړوند باندې زه د موضوع ته مې داسې فکر وکړ چې دا راواخمه، د کومې د دې موضوع چې ټول ابعاد یې د هغې د ټولو اړخونو څخه پر دې باندې لیکنه وکړم، یو تحقیقي دغه ټول کوم اثر. نو زه تقریبا په دې کتاب کې ما اته پنځوس ماخذونه راټول کړي دي، هغه د دې موضوع په ټول اړخونه څېړلي دي. نو خاص د دې لپاره چې په دغه اوس حالاتو کې د دې موضوع سپینول او له شریعت سره یې برابرول ډېره اړینه وه.
مولوي صاحب ډېره مننه ستاسو دغه خبرو. ما ته بل ډېره باریک پوښتنه را پیدا کړه، هغه دا ده چې نو حزب تحریر وایي زموږ بیرغ اسلامي دی، یوازې نور نه دي، یعنی شرعي دی نور غیر شرعي دی، یو بل ډول وایي د افغانستان بیرغ دې پیدا کړي څه ډول بیرغ دی؟ دا موږ خو ملي بیرغ ورته وایي. څومره جایز دی دا بیرغ د دې درو رنگو بیرغ؟
بالکل، اصلا کې د افغانستان تر تاریخ لږ اخوا ته ولاړ شو، د اسلام په تاریخ کې د بیرغ لپاره سی خاص معیار نه ټاکل شوی، یا د ټوکر یا د جوړش یا د اټس معیار نشته، بلکې په ټولو تاریخونو کې د مسلمانانو البته په تاریخ کې بیرغ ټول استعمال شوی ده، مختلف رنگونه دي. خو اصلا په اسلام کې د بیرغ حکم دا ده چې یو جوړ مشخص دا نستورت معیار نستورت دا د حزب تحریر او تجاوز د سپر نور خلګو کی او په عین حال کې د اسلام پر تاریخ باندې نیوکه کی د دوی دعوا دا ده د حزب تحریر سی بیرغ باید سپینوی او کلمه په تور رنگ باندې لیکلې وي یا بیرغ توري کلمه سپینوی داسې ترتیب لري. له دې بغیر انور سکم بیرغونه دا دی ټول دا بولی غیر شی بولی خود دی دا خبره په دغه کتاب کې سکم ټول شان غلی دی که تاریخی دی که قانونی دی دا غو پرونه کې دی دا دعوا بالکل بی اساس دعوا ده.
یعنی امکان لري د دوی بیرغ هم غیر شرعي یا فرض که معیار عادي جنډه ده اعتبار نه لري چې شریعتونه شریعت اعتبار نه لري بیرغ
بالکل. یعنی اصلا دا په بیرغ کې دا شی مشخص نشته چې دا شرعي خو البته یوه خبره چې په عموم کې په دغو ټولو تحقیقاتو ماته مخته راغله هغه دا ده چې که څوک غواړي چې بیرغ یې له شریعت څخه خلاف نه شي د ژوندي حیوان عکس دې پکې نه وي ځکه هغه هر وخت د شریعت له نګاه څخه حرام ده. له دغه شی بغیر او بل کوم سمبولونه چې پر بیرغو باندې وي هغه باید له شریعت سره په ټکر نه وي. اوس مثلا بعضې دغه هېوادونه دي چې هغه اسلامي نه وي هغه کېدای شي داسې سمبولونه ولري. له دغو دوو اساساتو بغیر نور ټول بیرغونه مشکل نه ده شهید. خو تر ټولو مهمه د بیرغ په تعین کې هغه مفهوم ده چې په کوم مفهوم څوک بیرغ دا کې انتخابي نو هغه چې له شریعت سره برابر یې په هغه کې مشکل نه وي بیا نور د بیرغ په رنګو کې مشکل نه سره.
تاسو ویل چې د بیرغ رنګ مهم نه دی اما بیرغ ته په کومه سترګه ګوري؟ ستاسو څرنه ته وایي بیرغ مهم دی خپله؟
هو ځکه چې تاریخو دا ثابته کړې ده چې بیرغ د یو ټولنې د یو قشر د یو جوړښت د معرفت علامه ده. حتی په دغه کتاب کې ما لیکلي دي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په غزاګانو کې به بیا کومې قبیلې ورسره شریکې وي هغو قبیلو به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بیرغ په شتون کې ځان ته خپل بیرغ هم د دې لپاره لګاوه چې د دوی د ټولنې او د دوی د قوم لپاره یو معرفت و. نو د یو چا لپاره د یو ټولنې لپاره د یو هیواد لپاره ځکه ډېر مهم وي چې د هغه ملت هغه د هغو دین د هغو هغه جوړښت دا ور معرفي کېږي
د پېژندګلوي
سمبول دی بالکل.
او بله دا چې کبرته لږ شاته ولاړ شم د بیرغ مخینه ستا تاریخچه ستا چې د کوم ځای را شروع شوی او که څه چې پیدا سوي دي د لومړنیو بیرغونو په اړه طبعا د انسان د راټوکېدلو سره بیا د انسان لخوا د قبیلو د جوړولو د قومونو ډلو جوړولو کورنو جوړولو سره به طبعا جنډې پیدا سوي وي دا خود دا اړیکه لري. اما هغه لومړني معلومات چې تاسو پیدا کړي دي څرنګه وو هغه جنډه هغه بیرغ اولځل چې پیدا
شو؟ اول واسي بیرغ را پیدا شوی د اول واري دا هو خپل سبا داسې وه چې په دریابو کې چې به کومې کښتۍ ګرځېدې د هغو کښتیو هغه کوم خلک چې به دې ته ناست و هغه وکړي نورې دغه نوې نورې وسالې نه وي چې دې سره پیدا کړي. نو د هر خلک د کښتۍ خپل څښتنان به په ساحلونو کې ورته ناست و هغه بیرغونه چې په دغه بې لګولي وو پر کښتۍ دغو ناستو انسانانو به هم په دغه کې هغه رقم شان هغه رقم بیرغونه په لاس کې نیولي وو چې تر څو دې دوه سره پیدا کړي. او بل د بیرغ کلمه پر صفه هم دا یو شی معرفت د دې لپاره رمز سوی ده. او یو بل روایت به داسې ده چې دا په خاصي کمی دا ډېرې ګډې وډې ویلارې خلاص به تلو نو پر لارې به د معرفت لپاره داسې دغه ولګول چې ټوکران ولګول چې تر څو هغه شاته کم خلک راځي هغه دغه دا ور باندې وپېژني. نو فلسفه دار کته لدی بس بل افسر را شروع سوی ده
هلته رنگونه مهم نه والته معلوم نه دي
معلوم نه ما زه هدف خلکو ته دا معلوم شي. او پاتو سو د افغانستان په تاریخ کې هغه څوک چې موږ اوس مثلا تاریخ په لاس کې لرو د رستم زال د یما د دوغه بچانو د بیرغو د غلرو ثبوت لرو تاریخ لرو تر هغه اخته کې دیس نه ولرو او لاغره دی اخته خو مثلا بیا تاریخ لرو او لا
دا څومره کدامات لري دا یما
دا تقریبا د 2000 د 2000 په مابین کې.
او زما خپله پوښتنه د افغانستان د وسنی بیرغ په اړه ده ستاسو تحقیق څېړنی او خپل مو پیدا کړی په بیرغ کې به څه وي څه نه وي چې تر څو متوازن شرعي او یا په اصطلاح په شرعي وصول جوړ یا د منلو وړ بیرغ د افغانستان بیرغ د وسنی چې ډول بیرغ دی
وسنی بیرغ د شریعت له نگاه څخه شری بیرغ د پدې کې هیڅ شته مشکل نشته. خو دلته یو سیاسي موضوع ده د دې اساسي موضوع سره خلک پښتبیا چا چولې دي ځکه چې پر دغه بیرغ باندې اوس مثلا د یو دولت دغه جندا ده خو اصلا کې دا د اوسنی نظام بیرغ نه ده ځکه دا د امان الله خان د دورې بیرغ ده چې بیرغ کله امان الله خان سي ازادي لنګرزان څخه واخیستل د خپل مثلا په نظام کې د کم بدلونونه راوستل په هغه کې یو دا بیرغ هم و دغه بیرغ له دغه رنګونو سره چې دا مثلا د کم دغه رنګونه په دغه مفهوم چې دا اوس موږ کاروو په دغه مفهوم باندې هغه اته سوه کسیزې جرګې ته چې په جلال آباد کې جوړېدله هغه ته دغه بیرغ هم ورته وړاندې کړي چې زه مثلا بیرغ هم دا رقم بدلوم بیا هغې جرګې چې په هغې کې د وخت پوهان دیني عالمان د ټولو قشرو خلک پکې موجود وو هغو دغه ټول بیرغ د دغه رنګونو سره سره تایید کوي نو ځکه موږ دې ته دغه وای نه ملي بیرغ ورته وای ځکه دا د ملت استازیتوب کوي او د حکومت بیرغ ځکه نه ده ځکه د حکومت بیرغ وای نو خو عامه چې کوم حکومتونه راغلي دي هغه هر چا خپل بیرغ کړی دی خو هغه یو تنظیمي بیرغ ده نو دا حکومتي نه ده بلکې دغه ده ملي بیرغ ده او بل غټه خبره دا ده چې دغه حکومت که څوک هم د دې حکومت سره ډیر مشکل لري خو دغه حکومت په بیرغ کې په دغه بیرغ کې د لا اله الا محمد رسول الله او د الله اکبر کلمه دغه حکومت ولې زه پکړې ده دا خو ډیر ښه خبره ده یعنی تر دغه لمخه په د ملي بیرغ کې دا نه و دغه شان دوی حکومت ولې زه پکړې دي نو بالکل دا ټول تاریخي او قانوني او شریعه د بیرغ ده تشریعات لګاز خو بالکل هیڅ مشکل نه لري
اخري پښتنه مدار چې د افغانستان د تاریخ تاول د 3000 کال مخینه راخسته شوی نظر تر اوسه پر د اړین معلوماتو چې افغانستان پر جغرافیه باندې څو رنگ بیرغونه تاول اسوي
ممکن د سپدکی که څوک بنه وای خو تر ډیره پرې چې د ابو مسلم خراسانی بیا تر حبیب الله خان پرې په دغه دوره کې ډیر بیرغ تور رنگ و اکثر او لاغه را دی خاطر به مثلا غدون نو بدل سوي دي خو ډیر دغه او تر هغه را دی خاطر به دغه ملي بیرغ تقریبا څلور څلور ښکاله مسلسله توګه دغه سوي دي چې لیدل
ډیر مننه ژوند
وکړه
د ژبې او هنر د ژوندۍ ساتلو لپاره سندرغاړي هغه څوک دي چې کچېری ونو سی خای هنر او ژبه د کمزوري پر خوا لاړ شي ځوان سندرغاړي شریف الله سیلاب شګیوال وایي چې د خپل ژبې سره د ناپای مینې له امله هنرمند شو او دغه هنر د لاغوري د لپاره لګړو ستونزو سره مخ شوه دی خو لا هماتي نه مني او د هنر په برخه کې کار کوي د فنکار په نن نه برخه کې لنو موري سراز مو همکاري تمنا واحدي د هغه په فن خبري کړي
فنکار هر سنه مخ کې تاسو ته خرغلاس او مشګیوال صاحب خیر اخلي خبرونه ته
سلامونه احترامات زما د خوانه ټول آزادۍ رادیو اوریدونکو ته او مینوالو ته خاص کر د دې خبرونه مینوالو ته نو ټول ته سلامونه او خدای دې وکړي چې روغ او جوړي
مننه زه خوشاله یم چې نن تاسو په خبرونه کې لرو شګیوال صاحب کا راشو لمړی تاسو هنر ته د هنر پاک لاره ته وایس چې سبایس شول تاسو هنر ته مخه کړه ولې مو مخه کړه الاته سو
وای هغه ډیره خواندور پښتنه خو پښتنه وای هغه وای چې زړګې ساتلې په کار نه دیو چیرته ماین کچ غم جن ګرځي ماین نو چې کله زړګې غم جن شو او دا وی د عشق راز یو ټمبم دی او کله سوګړ کې ټمبم ساتلې شي نه دا خو بیا سوګړ کې نشي ساتل
bale bale
چې نشي ساتل دی خو تاسو سره کوي نو دا درد او دې سروک زه د دې بای شو د سندرغاړي چې مال چې دا درد په سینه کې نه ساتم که مې و ساتم نو خدای نه کړدا چې دا به می ساحت
خدای دې نه کی
او سندرې شروع کړې
خا خا ما ویل چې خدای دې نه کی ولې د چې درد مودلو د چې تاسو سندرو ته مخه کړله
د څه د چې د وطن بینمي د حالات
bale bale
نو سړی کله کله مجبور شي او ژوند ته په ژوند کې خو چې سړی لګم دغه وروخلي انسان عجز شه دی هغه خواته سر کوي
bale
bale زه دې وایم چې سندرو ته مخه کړله او زویم چې په دې باندې پښتو ته خدمت وکم او افغانستان ته خدمت وکم او هیله دا اکثر په کې د سولې پیغام دی
bale bale
او الله دې کې چې سولم راشي زما د دې आवाज د لارې د شاعر د شعر د لارې دې الله تعالی ټول خلق سولې ته محتاج
امين امين څومره وخت کې چې تاسو هنر ته مخه کړی دا سندري وایست
نو تقریبا ور کوټوال نه کوم پټی پټی سندری ډیر ویلی او تقریبا د شپغم کال دی چې سندری می پدې اوریدونکو تخکار شي
خخ دیخه خو تاسو دغه د کلیپونو پاک لماته وایست چې دغه کلیپونه چې تاسو جوړ کړی دی ډیرې د چا شیرونه مو پکې انتخاب کړی دی د چا شیر ډیر غواړي چې وی وایي راحت یاستې ور سره
زه د ټول شاعرانو شیرونه ټول شاعرانو ته احترام لرم د دې شیرونو ته احترام لرم او د هر چا د شیر نه متاثر هم خو چې کوم د ولس خان شیګیوال از ما خپل بیت د شګیره او د ولس خان شیګیوال شیر چې ویم قدرتی دا شیر ماتم خون را کوي مستی را کی راولي او داغه د قلم نه متاثر هم نو ټول شاعرانو ته احترام لرم خو د ولس خان شیګیوال شیرونو نه ډیر متاثر مو ډیر د ولس خان شیګیوال شیرونه وایم
تاسو په خپل اسنګه قلم مو د شیر په برخه کې ګرځي کار کوي یا نه
نو د سیزان ته مکمل شاعر نشم ویل شاعری مکاټ استعداد غواړي
bale bale
بیل شکه شیرونه کله کله لیکم او ملګرو مینوالو ته دا او آلات مطابق نو کله کله شیرونه یو نیم دانه لیکم
کاوس در نه تقاضا د دو کوچ یو دوه بیت خپل شیر چې تاسو وی چې تاسو په خپل قلم خپل مو لیکلی وي مونږ ته وایست امکانات به وي
نو بیا به درته وایم په زمزمه کې به درته وکړم دا شیر ما د لکه ډیر شیرونه مل کړو دا شیر را ته ډیر ګران دی
ها سمه ده
خاطرې ته لرم
bale bale
نو دغه به یو کړی په زمزمه کې درته وایم او وای چې و ډیر غمونو یې مدا سید جانا نغسته ولک بدر مسافر چې وی باران غسته و ډیر غمونو یې مدا سید جانا نغسته ولک بدر مسافر چې وی باران غسته ولک بدر مسافر چې وی باران غسته مین کوي خل یو خبر یاد ساتا اے مین کوي خزړ یو خبر یاد ساتا وګور چې دې خل د ډېرو نه ایمان غسته لکه بدر مسافر چې وی باران غسته و ډېر غمونو یې مدا سید جانا نغسته لکه بدر مسافر چې وی باران غسته لکه بدر مسافر چې وی باران غسته د خارخ کلو مونږ تاسو نه ګل نه کوو اے د خارخ کلو مونږ تاسو نه ګل نه کوو مونږ لیوانو خو په میراث کې بیابان غسته لکه بدر مسافر چې وی باران غسته او د سخکاری گچ د یارد چم پیرزو پی وشوا اے د سخکاری گچ د یارد چم پیرزو پی وشوا و سیلاب چلاس کی خپل رخیری خیگری وانا غسته لکه بدر مسافر چې وی باران غسته لکه بدر مسافر چې وی باران غسته
واه واه نام خدا نام خدا ډیر خولای وو زمزمه مو هم ډیر خولای وو دغه تر څنګ شیر مو هم ډیر خولای وو د کمپوز په برخه کې کما ته وایا تاسو د سندرو کمپوزونه څوک جوړوي
ما هو اول کلمې چې اول کلیپ وکړ یو استاد نه مې پکې د کمپوز کې مرسته وغوښتله او نو کمپوز مې د استاد راته کړو او اوس مې چې دا درې کلیپونه خپل دي نو د دوه د ولس خان شاعر شعرونه دي او یو د سیدا جان دي نو دوی چې کله شعر راکړو نو دوی ته مې وویل چې یاره زه پکې خپل په خپل طرز خپل کمپوزر ته جوړوم نو دغه اوس کمپوزونه اکثرا خپل جوړوم
خخا یعنی تاسو کمپوزم جوړولای شئ ماشاءالله
کوم شی چې مې داسلو غواړي یو شاعر شیر را کی وم پدغه ترس کی ویل کی نو چویم چیز ما ته خوان را کو نو هیله د چمینواله تم خوان ور کی او یو شی یو دی یو دوډی یو چه چې تخپل کې یو کار کې چې تا ته خوان در نه کو استاد پرنو نو زبویم باور نو کوم کبل چا ته خوان ور کی
bale o da khabar khoda no da gadni karuno pak la de mata uayas che se plan la re che niwi sandre niwi kilpuna jodawe las kala re kana
o niwi karuno memdad che gwanam de deoner de po tariqa khpul o pakhto khpul pakhto da khpul minawal o khpul afghana khizmat kum aw pakhtano ta ka palar di ka pa bar di de ta khizmat kum musafir da no kilpuna me ra rawanam de او د سولی پیغامونم پکې دي انتقادم پکې دي لکه د ولس خان شاعر یو شیر دا اوس ویډیو پکې دي نو هغه وایي چې د ولور د پاره نو زمونږ په دې پښتنو دین زینو کې ولور اخیستل کیږي ځوانان د ولور د لاسه کورونو ته نږدې مسافرې کوي ځواني خاورې کیږي نو د هغې د پاره ولس خان شاعر یو شعر هم راته راکړی نو هغه په دې لنډو کې د خیر سره انشاءاللہ چھے میڈیا تخکار کی
بھالے وہ پدی ہلایاستو چھے ارس زر ستاسو نوی کلپونا بازار تراشی او منگای ہم دے راڈیو للہ رے دوستانو تینا شرکو
انشاءاللہ چھے دیر زر پر خیر انشاءاللہ
انشاءاللہ انشاءاللہ استاد مسوک دائی تے استاد پا اکلامو راتا ہوا ہے اس چھا سخم از دکڑی کری دی استاد اس فیلان لرائی کا نئی لرائی
نو ما اوڑان دیو ایلے چھے استاز خو نلرما خو دعا می ده هر چانه آغسته که پا دی فن که یو او رزقی تیر کدی که لس کالی تیر کدی که دیرش کالی تیر کدی نو ده دینا ما هر چانه بیله بیله دعا آغسته ده او نو پا ترزونو که پا موسیقی خودلو که نو چارا تا چه خودلی ندی او پا توکل لگیه نو
ستاسو په نظر باندې کچیر ته یو څوک غواړي چې نوای سندر غاړی شي سندرو ته مخه کې کوم ټکی باید په پام کې ونیسي تر څو چې هغه راتلونکي کې یو ښه سندر غاړی جوړ شي او کومې سندرې چې وایي هغه داسې د تل لپاره پاتې شي یعنې اوریدونکي ولري ځینې داسې سندرې دي نن سبا موږ او تاسو ګورو شایدانې یاستو کنه چې یو هفته دوام کوي دویمه هفته هغه سندره بیا نور د منځه ځي څوک یې نه اوري نو علت څه دی ولې دغسې کیږي
زیاتره دا هر سړي خپل نظر دی نو زه وایم زما زیاتره داسې ملګري دوستان دي چې په دې کلو کې اوسیږي بانډو کې اوسیږي ډېر ښه آوازونه لري ډېر خواږه خواږه خو داسې لږه لاره ښودل یا چانه دعا اخیستل نو هغې ته دا لارې ګودرې معلومې نه دي یو نو هغې دپاره غټ خبره دا ده چې جرأت یو او چې یو عزم ولري چې په دې لاره باندې زه خدمت کوم نو چې عزمې په زړه کې نه او یو هدف ونه لري نو باور نو کوم که هغه سړی سندرغاړی خو زم نه یم هغه هم باور نو کوم که سندرغاړی شي زه خو لا یو نیمه ګډه وډه سندره ویم باور نو کوم که هغه ګډه وډه موی خو عزم ورته کلک پکار دی او شعر انتخاب کې نو باید تلپاتې شعري ډېر تکړه تکړه شاعران شته زموږ افغانستان کې او باید د ښه شاعر شعر انتخاب کې او نو د هغې په حساب کې داسې د یو ورځې شعر نه چې دی ورځ د پاره ویلې نو نه او بای چې هر سړی په میډیا کې سندره کوي یا په یو دوه کسو مخ کې کوي باید انتخاب وکړي او سندره د پاره کلک عزم او زړور دومره سخت کار خو نه دی
بله او که څوک عزم او اراده ولري نو انشاءالله هر ناممکنه کار کولی شي چې هغه ځان ته ممکن کړي او یو ځای ته ورسیږي ډیره زیاته مننه کومه تاسو نه کرای شو د تاسو د تعلیم په برخه کې ماته ووایاست چې تاسو څومره زده کړې کړې دي
ما دولسم پورې مکتب ویلې دي او دولسم نه بعد بس لږ داسې مشکلات د ژوند او بس مکتب پاتې شو او بس کوم مکتب زه هر چاته یم چې تعلیم وکړي او په تعلیم هم داسې تعلیم چې هغه بیا آینده کې خدمت وکړي نو که خدمت د هر لاري اوس ما دولسم پورې ویلې نو آینده زما کې نه وسه وه او نه مې د زړه زور و خو خدمت مې هدف و نو په خدمت پښتو ته د هنر د لارې د موسیقۍ د لارې
پلان هم نه لرئ چې خپل زده کړو ته دوام ورکړئ
یاره نو وایم چې په موسیقۍ کې د استادانو نه دعاګانې م واخلم او موسیقۍ کې زه غواړم چې مخکې لاړ شم نو دې کې د تعلیم د نگان دولسم پورې
نو این بریک میرا کس کرے رہے
دیر ازیات مننا تستا صد کامیابی په هیله یاستو هیله د چتله مشه کامیاب او خوشاله ووسی نو مننا کوم تاسو نه
تاسی ل آزادی رادیو نه رادیوی مجله اوري اوس د زرپانی واره رسیدلې او د زرپانی په نننې پانه کې د ژوندانه یو بل پانه راړو او د دغه پانی کیسه وګمج بارخیل کوي د کیسې نوم سما د وطن جګړه ده
زرپانا
زما د وطن جګړه په خاورو کې ناشته تور سترګي ماشومې ل قبر راوتلې میګې چیختاړې کړ یو سورې ور باندې راغې و درې پیریان بدر سره ګوري ماشومې ور وکتل د دې په عمر وړنجلې ولاړه وا شنی سترګې درلودي څپولې زیړ ویخته نیغ ولاړول په خاورو کې ناستې ماشومې بیرته قبر ته وکتل پر یوه میږې خپل بټه ګوته کېښوده د قبر مړه خاوره راورغړېده ماشومې غبرګ لاسونه ورته ونیول خاوره یې بیرته ټوله کړه شنې سترګې نجلۍ وویل ملا صاحب ویلي چې ژیړ میږې تانه پیریان دي په خاوره کې ناستې نجلۍ خپل کیڼ لوڅ چاودی چاودی مړوند ته څپېړه ورکړه ژیړ میږې لاندې ولوېد په غوسه یې وویل بد مې ایسي زما د ابا غوښې خوري شنې سترګې نجلۍ ګامونه واخیستل یوه بل قبر ته ودرېده ناستې ماشومې ورغه کړل ابا دې دی نه شیرین آغا خطره نه پلار د ناستې ماشومې وړې سترګې سره تنګې شوې په کټ کټ یې وخندل پلار ته خو ابا وایي شنې سترګې نجلۍ وویل نه شیرین آغا وایي ناستې نجلۍ خپله لمنه خلاصه کړه څو ماتې رنګارنګ شیشې یې په قبر واچولې ولاړې نجلۍ ته یې وکتل شونډې خوځېدلې ناستې نجلۍ ورغه کړل څه وایي دعا کوم خدای ما وبخي زما مور او پلار وبخي ټول مسلمانان وبخي راغله د ناستې نجلۍ تر څنګ ودرېده او یې ویل دا دعا مې شیرین آغا راسته کړی ول ناستې نجلۍ د ولاړې نجلۍ شکېدلو پلاستیکي څپلو ته وکتل او یې ویل څپلکې دې ډېرې ارته نه دي شنې سترګې نجلۍ وویل دا مې د ادي څپلکې دي ویل یې چې نن د باندې نه وزم نه جوړه یم ته یې په پښو کا ناستې نجلۍ خپلو لوڅو چاودو پښو ته وکتل ما هم ښکلې څپلکې درلودې مازې وپینه یې لرله اوبو یوړې نری بوړبوکۍ راغله ناستې نجلۍ منډه واخیسته پودوړکې ورکه شوه بیرته راغله په لاس کې یې نیولی زری کاغذ یې شنې سترګې نجلۍ ته ونیو په خوند یې وویل دا دې خوړلې دي شنې سترګې نجلۍ وویل پاپړ نو څه شی دي شیرین آغا به مې هر وخت د شنو پاکټ ژاولې راته راوړلې ناستې نجلۍ کاغذ په چپه خوا راواړاوه ژبه یې ورته راویسته لاړې یې تو کړې ایق خاورې دي غلې شوه بیا یې وویل آبا به مې نو پاپړ راته راوړل رنګارنګ پاپړ یو دم یې وخندل اختر ټولو یې هغه ترخه پاپړ خول عجب خوند یې درلود بیرته د قبر تر څنګ کېناسته شنې سترګې نجلۍ وویل د ماشیر ناغا دې نه ولیدلی څو وارې یې په خپل موټر کې ښار ته ورسره بوتلم آیس کریم به یې راته اخیستل یو دم یې خپله لمن تر پیڅکې ونیوله ها دې ته وګوره د ړنګو کمیس یې هم راته اخیستی و د زاړه شکېدلې کمیس لمن یې خولې ته ورنږدې کړ لاړې یې پرې تو کړې په رنګ تللو وړانګو یې رغوی تیر کړ تنده یې تریو شو او ویې ویل اوس یې ړنګې زاړه شوي دي که دې اول لیدلی وی لمر پکې ښکارېده ناستې نجلۍ وویل بل کمیس هم لرې نه پیسې نشته مور مې راته ویل چې یو څه وخت صبر وکړه د چرګې چرګوړي به غټ شي دوه به خرڅ کړم د ړنګو کمیس به درته واخلم ناستې نجلۍ په خوند وویل شکر زه خو د ړنګو یو کمیس لرم شنې سترګې نجلۍ وویل مور دې درته اخیستې نه د همسایه ښځې مې مور ته خپل کمیس ورکو ویل یې چې ډېر یې نه دی اغوستی نو کوچنیانو ته کالی ترې وګنډه غلی شوه د پاپړو زری کاغذ یې ټوټې ټوټې کړ پر قبر یې وشینده
شنیستریک انجلی وویل آبادی ولی مړ شو. ناست انجلی سوړه سویلی ویست. آبا مې د ملک اکا دې قانې کوله. یو سهار یې په پټي کې جوی جوړولې. ټکان شو په منډه کور ته راغی. څو بیګیري کسان تر دیوال را واوښتل. آبا یې وډباوه. ویل یې چې دا اوږده ږیره او تور پټکی دې بې څه نه دی. ډس زما تر مخکې وویشت. غلی شوه. شنې سترګې نجلۍ ته یې وکتل. ویې ویل او ستا شیرین آغا؟ زما شیرین آغا بیا ټیکسي چلوله. یوه ورځ یې زه او مور ښار ته ورسره بوتلو. په زیارتونو یې وګرځولو. ماښام بیرته کور ته راتلو چې څو ګیرورو کسانو موټر ودراوه. شیرین آغا یې وډباوه. ویل یې چې دا سور خریلی مخ او لوڅ سر دې بې څه نه دي. ډس زما تر مخکې وویشت.
د رادیو مجلې درنو اوریدونکو، اوس د ورېښمین خیال په طرف سو. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د یو آزاد نظم ډکلمه دراورو. اوس په هیڅ هم نه پوهېږم خدایا، نور د چانه نه ویریږم خدایا. اوس پیڅم نه پوهېږم خدایا، نور د چانه نه ویریږم خدایا. دا څنګه دی په موږ ځان کړو نا خبر الهي، دا موږ دی بندگان یو لسره الهي. چا چې دا ستا د خدای نه بغاوت کړی دی، هغه راونیسه چې چا په کې خیانت کړی دی. زه سوال نه کوم، زه خپله خواري کوم. زه خار ته لاړ شم، بچو له مزدوري کوم. نه د چا غیږ له راشم، نه خو د چا پښو له راشم. ماښام په سرو وینو کې رنګ خپلو بچو له راشم. نه په دغه خلکو خو چا زیره د جنت کړی دی، نه په دغه خلکو خو چا زیره د جنت کړی دی. یو خوا لیلام شوم او بل خوا مې قیمت کړی دی. دلته د زړه د خوږېدو یو بل منزل را یاد شو. د لالا سپین برید د خور د زړه پر هر را یاد شو. د دغه زخم د ټکور څه لږ مرهم خوراکا چې زغمله شم خدایا، دومره غم خوراکا. زه دې ترې بیل کړمه، هغه دې بې اسرې پرېښودي. زما تور سرې دې بې کوره بې حجرې پرېښودي. زما د ګل په شانتې خور دې په خیمه دې رکړه. زما بوډۍ سپین سرې مور دې په خیمه دې رکړه. هلته دې بیا د بې زمیرو په ولکه کې ورکړې. د مشاتې د فراون له دې پنجره کې ورکړې. نغلا پسې هم کوي او هم ورپسې قرض کوي. دوی په ځان ظلم فرض کړی دی، خپل فرض کوي. څومره لاشونه ورک شول، څومره جنازې وکړې. زما وطن کې زړونو اور وکړې، لمبې وکړې. چې راته جوړ دومره لویه بهانه دې کړله، زموږه وینه چې د زهرو پیمانه دې کړله. داسې بې ځایه ماشومان غیبو کې مه لویوه. دلته د میندو خاماران غیبو کې مه لویوه. مورې ما بچ کړه. دا آواز لزړه نه چرته وزي. د دې ماشوم معصوم انداز لزړه نه چرته وزي. که مورې دی بچ کوي، هلته ترې دوه نور ډوبېږي. کور یې ډوب شوی دی، خو دلته یې بیا کور ډوبېږي. نو دغه مقام خو بیا بیخي لزړه نه اور وباسي. مور یې ترې ګوته خلاصوي او بچي نور وباسي. نو ستا په دنیا د ازمودو لپاره موږ پیدا یو، د سیلابونو زلزلو لپاره موږ پیدا یو، د توپ و ټانګ د دماکو لپاره موږ پیدا یو. نو په آرام به چیرته وکړم میشته او که نه؟ دا ستا کتاب کې څه د امن ټکې شته او که نه؟ که چیرې شته، نو بیا شیخ ولې دا ټوپک پیژني؟ فساد یې خوښ دی، توره پیژني، کوتک پیژني. که مې هر څومره خپل بچي نه هر لیدلی نه شو، که مې هر څومره خپل بچي نه هر لیدلی نه شو، خو بیا مې هم پردي کورونه ورانولی نه شو. نه مې له چا سره فریب او څه دوکه وکړله، نه مې غلا وکړه، نه له چا نه مې ډاکه وکړله. ما په فریب نه په دوکا نه په ټګۍ پیدا کړه. ما ګرده خرڅه کړه، بچوله مې ډوډۍ پیدا کړه. نو زه دغې چم او دغې لار مایوسه کړی یم. زه دغه کلي دغه ښار مایوسه کړی یم. زه د اسلام هر یو سردار مایوسه کړی یم. زه د دې خاورې هر واکدار مایوسه کړی یم. که دنیا و خو می لسترگو می دنیا و رکوا که دنیا و خو لسترگو می دنیا و رکوا سو ورزی مخی و ماشو ملور زما و رکوا زخمی زخمی می چا ده کور پا خواک پریخو دلا ده کور خواد سچی ده گور پا خواک پریخو دلا او دری ورزی پس دستا دنیای تا تا پریخو دلا خدایا ای خدایا ده غملو کسی ما تا پریخو دلا زما ګردخه و بیا هم یو څو پیسې وکړي زما بچول د یو څو ورځو دانی وکړي خو د ماشوم لور ګردرانه په څه کې لاړه انسانیت شل شو او غنه په خپه کې لاړه دلته مې زړه پریوتو دلته کې ژړا راغله او مال په ټول انسانیت پورې خندا راغله چې کفن په مړونی او په ژوندونی بستر هم نو بیا مې څادر کې خښوله خو څادر هم نو اسمان ته پکتو باندې مجبور شوم الهی تا ته په گیلو باندې مجبور شوم.